نو دوور پیژندلو پر وخت درې میرمنې هم د نوماند وزیرانو په توګه معرفي کړې. خو د تېرې شنبې په ورځ ولسي جرګې د وزارتونو نوماندانو ته د اعتماد رایې ورکولو پر مهال له دغې ډلې نه یوازې یوې میرمنې ته د اعتماد رایه ورکړه او پاتې دوه نورې یې رد کړلې. د پارلمان دغه کار د مدني ټولنو او د ښځو د سازمانونو ډلو او ماسوسو غوسه او غبرګونونه راوپارول. په همدې لړ کې تېره اونۍ د مدني ټولنو او د ښځو د ځینو سازمانونو استازو په کابل کې یوه غونډه وکړه او د ولسي جرګې پر دغې پرېکړې یې نیوکې وکړلې. پلوشه حسن چې د ښځو چارو وزارت د نوماندې وزیرې په توګه معرفي شوې وه، ویې نشو کړلی له پارلمان نه د اعتماد رایه واخلي. نوموړي مو وپوښتله چې ولې ونه توانېدله له ولسي جرګې نه د اعتماد رایه واخلي.
دوی کمتر د خلکو اهلیت پر بنا باندې چا ته رایه ورکوي، بلکې زیات نور ډېر واړه دلایل دي، لکه قومي نږدېوالی، لکه سیاسي حلقو پورې مربوطول، داسې واړه واړه مسایل د هغو دپاره نږدې دي. او هغه ښځې چې مثلا د اکتیویستو یا د ښځو حقوقو دپاره د کار کړی، دوی فکر کوي چې شاید هغه فرهنګي مسایل په ضد باندې ودرېږي یا څه رقم، حالانکه دا حقیقت نه ده. د دې لپاره چې موږ د کمپین وخت هم ډېر کم وو، دوی سره خبرې وکړو، دوی ته اطمینان ورکړو چې موږ څه غواړو. دوم دا چې دوی خپله دغه خپل سیاسي پورتګۍ ته رسېدلي نه دي، چې تحلیل او تفکیق و د اشخاصو، د افرادو او د تخنیکي او د مسلکي خلکو، چې افغانستان ته کولی شي واقعي شفافیت، کار او انکشاف راوړي.
د ولسی جرګې 15% غړي ښځې دي، خو ویل کېږي چې حتی یو شمېر همدغو ښځینه وکیلانو هم وزارتونو ته نومول شوو میرمنو ته رایې نه دي ورکړي. په ولسی جرګه کې د خوست ولایت د خلکو استازي سایره شریف وایي چې د دې کار علت دا دی چې د ولسی جرګې ښځینه غړي مستقل فکر نه لري، بلکې دوی په نورو ډلو ټپلو پورې تړلې دي. نو چې یادې شوې ډلې څه ورته وایي، دوی هماغه کوي.
چون پارلمان غیر متجانس پارلمان ده، یو زیات شمیر میرمن متاسفانه په شعوري توګه پارلمان ته نه دی راغلي، بای چانس راغلي، یا مثلا ناامن ولایتو څخه تر هغې دمه پورې چې سبا یې د پارلمان نتایج لنیدل یا مشخصه دوره پای ته رسېده، د ځینو ولایتو چوکۍ خالي وي او داسې راوستل شوې خویندې. او بله مسله د خویندو لپاره، چون متاسفانه د خویندو په منځ کې د سیاسي پوهې کچه ډېره ټیټه ده، په علمي لحاظ چې دوی سره سیاسي پوهه ورسره وي دوی تصمیم ونیسي، متاسفانه دا مسله د دوی په منځ کې نشته، ځکه ښځې فکري ازادي نه لري. دوی همیشه لکه څنګه چې په کور کې طبي دي، همداسې په پارلمان هم دوی ځان طبي بولي. حتی د یعنی په واضح توګه زه باید ووایم چې د نارینهو خو ورته ویل کېږي چې تاسو دې ته رایه ورکوئ، دې ته رایه مه ورکوئ. یعنی دوی باید په لومړی قدم کې فکري استقلال ولري چې دوی په خپله تصمیم ونیوي، چې دوی په خپله دا مسله درک خپل پریکړه په خپل وکینه، دا چې مثلا د نارینه له خورته دکتی شي او د دوی د دکتی په مقابل کې د عمل وکي.
د خصوصو د حقوقو ځینې نورې ډلې بیا په دې اند چې خزینو مندانې ځکه نشي کولای له پارلمان نه د اعتماد رایه واخلي چې دوی د جنگي ډلو غړیتوب او له جنگ سالارانو سره چې په پارلمان کې پوره واک لري اړیکې نه لري. د خصوصو د حقوقو فعال شفیقی حبیبي غونډې ته په ښکاره هم دا خبرې وکړي.
ولسی جرګه کې د ازمنګ وزیران نامزد وزیران چې ناکام شو، دغه په خاطر دی چې دوی ټوپک سالاران نه وو، دوی پیسې نه درلوده چې وکیلانو ته ورکړي، او دوی واسطې نه درلوده چې هغه په کار واچوي چې دوی ته رایه ورکړي. او بل دا دی چې ځینې وکیلان هلته داریږي، د کادر ښځې، د تخصص ښځې، د ښایسته ښځې چې ښایستګي ولري په کارو دغه کې.
د یادې شوې غونډې په پای کې د ښځو د ځینو ټولنو په استازیتوب میرمن روشن یو ځلې بیا د هیواد له ولسي جرګې او د خلکو له استازو نه غوښتنه وکړه چې که دا ځل ځینې میرمنې وزارتونو ته ونومول شوې، نو په کار ده چې له توپیرونو پرته هغوی ته د اعتماد رایې ورکړي.
دا هغه فعالو د ولسی جرګې وکیل صاحبانو سره د ښځه په توګه تقاضا کوم چې خپل هغه با ارزښت دنده، یعنی د اعتماد رای د ښځو وزیرانو ته ورکول ده. زه غواړم چې دوی خپل هغه انساني، اسلامي او وجداني دنده ترسره کړي، د اساسي قانون سره سم.
د نظر خوندان په دې باور دي چې په کابینه کې د ښځو حضور په نورو برسیره په سمبولیک ډول د دې معنی هم ورکوي چې په دغه هیواد کې ښځو ته څومره ارزښت او حقونه ورکول کیږي. نو په نړیواله کچه د ښځو او وګړو مدني حقونو ته د یو ژمن هیواد په توګه افغانستان د معرفي کولو او اعتبار لپاره هم دا مهمه ده چې د دغه هیواد په کابینه کې څو تنه میرمنې غړیتوب ولري، ځکه خو بده نه ده که د افغانستان د پارلمان غړي په اوسنیو نازکو شرایطو کې یاد شوو ټکو ته په پام سره وزارتونو ته نومول شوو میرمنو ته د اعتماد رایې ورکړي. سموده د مخاره سنوی ځینی داسې راپورونه خبره کړل چې د کاپیسا ولایت په ځینو ولسوالیو کې جنکو ته له دویم ټولګي نه د زیاتو زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دا خبر د دې په څنګ کې چې زړه بوکنونکی وو د ډیرو لپاره حیرانونکی په دې و چې دای نشو منلی چې اوس د لا هم داسې خلک وي چې آن د خپلو وړو لوڼو او خویندو له زده کړو سره مخالفت کوي. خو موږ په کابل کې داسې یوه ماشومه ولیده چې د دغه ولایت د تګاب له ولسوالۍ نه راغلې او په کابل کې د دې لپاره د مسافرۍ شپې تیروي چې له دویم ټولګي نه پورته زده کړې وکړي.
زما نوم انیسا ده، تګاو نه راغلې ما، غلطه جنګونه دي، وضع خرابه ده، جنکو دپاره مکتب نشته، د هغې د خاطر کابل ته راغلې ما، ورور کره مې مکتب کې درس وایم.
د کاپیسا ولایت د ښځو چارو رئیس سیفوري کوهستاني له موږ سره په خبرو کې دا ومنله چې د دې ولایت په تګاب ولسوالۍ کې رښتیا هم جنکۍ د زده کړو اجازه نه لري، خو ورسره یې وویل چې د یوې موسسې له خوا نه دغلته څه د پاسه زرو جنکو ته د کورسونو په ډول زده کړې ورکول کیږي.
تنها د منطقې تګاب الاسای مشکل ما بسیار جدی است که هیچ مکتب نشمان وجود ندارد و با استثناء کورسای پاملرن است که
یوازې په تګاب او الاسای کې زموږ ستونزې زیاتې دي. هلته د جنکو لپاره هیڅ ښوونځي نشته، یوازې وړو جنکو ته د پاملرنې د مؤسسې لخوا چې کوم کورسونه جوړ شوي پکې شامل دي. د دغو سیمو اوسیدونکي په خپله هم نه غواړي چې لوڼې یې زده کړې وکړي. له پخوا راهیسې د لوڼو د زده کړو مخالف دي او دغه راز د امنیت نشتوالی هم بل لامل ګڼلی شو.
کله مو چې د کاپیسا ولایت د معرف رئیس عبدالواحد حکمت وپوښته چې دوی په دغې ولسوالۍ کې د وړو جنکو د یادې شوې ستونزې په باب څه کړي دي، نوموړي وویل چې دوی په جوماتونو کې د ملایانو په واسطه د تبلیغ له لارې هڅه کوي چې دغه وضعیت ته بدلون ورکړي.
تر اوسه پورې هلته رسمي ښوونځي چې هغه ابتدایي او متوسطه او لیسې شکل ولري په دې ولسوالۍ کې فعال شوي نه دي. موږ کوشش کوو چې د دوستانو او د والدینو په ملاتړ او همکاري سره سکه دا چانس یا دا زمینه پیدا کړو چې نجونې هم و رسمي مکاتبو کته لاسرسي پیدا کړي او موږ آماده یو ورته چمتو یو چې دوی لپاره هم لکه د نورو مکاتب په شان خدمتونه او هغه امکانات چې لرو د دوی په اختیار کې واچوو. کله کله هم خلک د پخواني انانو ته تاثیر لاندې راغلي دي چې وایي نجونې نه باید له کوره ووځي. دغه ستونزه موجوده ده، هیله مند یو چې د دوستانو د والدینو په ګډ ملاتړ او همکاري سره دغه ستونزه د راتلونکي کال لپاره ختم کړو او زمینه و نجونو ته مساعده شي چې خپلو ښوونځیو ته تعلیم او تربیه لپاره حاضر شي.
کتونکي د یاد شوي خبر په اورېدو شک څرګندوي چې که کابل ته په نږدې ولایتونو کې دا حال وي، ښایي د معرف وزارت لخوا هره ورځ د نوو شمېرو خپرېدل هم ډېر د باور وړ نه وي، ځکه خو پکار ده چې دغه وزارت او اړوندې موسسې زر تر زره په نوموړې ولسوالۍ کې د جنکو د زده کړو په برخه کې د رامنځته شوي وضعیت د بدلون لپاره کارنده اقدامات وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
عزتمنو اوریدونکو، اوس په هم وخت مری شدي د خزو پاړه سولان خبرونه در ووروي.
د لغمن ولایت د پوهنې رئیس اسدالله رویا د تیرې سې شنبې پر ورځ باختر اجنس ته وویل چې په دغه ولایت کې د جنکو د یوه ښوونځي لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د نوموړي په وینا پر دغې ودانۍ به اته اتیا زره امریکایي ډالره ولګول شي او دولس درسي خونې به ولري. د هغه په وینا د دغې ودانۍ په جوړېدو سره د درسي خونو د کمښت له پلوه د نهه سوه تنو زده کوونکو جنکو ستونزې لرې کیږي. د تیرې سه شنبې پر ورځ د سمنګان په ولایت کې د نجونو د یو ښوونځي نوې ودانۍ پرانستل شوه. د سمنګان ولایت د پوهنې رئیس مولوي عبدالعزیز عزیزی باختر اجنس ته وویل دغه ودانۍ پایبک کې د میشتو امریکایي ځواکونو په مرسته د څه د پاسه یو سلو اویا زره امریکایي ډالر په لګښت په یو پور کې جوړه شوې ده چې اته درسي او څلور اداري خونې لري او څلور سوه جنکۍ پکې زده کړې کولی شي. او رسته خبر ده چې په ننګرهار ولایت کې سوداګر ښځو له دولتي مسؤلینو نه وغوښتل چې د ښځینه او د تجارت په پراختیا کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو د خبر له مخې د تیرې چهارشنبې پر ورځ د سوداګر ښځو د انجمن لخوا په ننګرهار کې په همدې اړه یو کانفرنس جوړ شوی و چې په ترڅ کې د میرمنو یو شمېر لاسي صنایع هم نندارې ته ایښودل شوي و. په دغه کانفرنس او نندارتون کې د افغانستان د سوداګرو میرمنو د ټولنې مشرې خاطرې جبارخیل او د ننګرهار د ښځو چارو رئیس د ښځو د سوداګرۍ پر پراختیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې یې د دولت او مرستندوی ټولنو د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه. قدرمن اوریدونکو له تاسو سره په نیمه نړۍ کې زموږ وخت هم دومره وو. که غواړئ چې د نیمه نړۍ په لاخېسته کول کې برخه واخلئ نو په دغه پتو له موږ سره اړیکې نیولای شئ. ازادي رادیو د نیمه نړۍ ونیزه خبرونه او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، 1 او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باکس 2 4 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو پلوی او مهربانه خدای سپارم.